السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ځاني سازمان به در سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سنور برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم دي. خو در سره مخکې له دې سات خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
سرټکی د بلوچستان پښتون میشتې سیمې کې له عبدالله یو شمېر اوسېدونکو نن د احتجاج په توګه د کوټې او چمن ترمنځ لار د تګ راتګ لپاره تړلې ده. د افغانستان هغه پلاوی چې په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د مبینه تښتونې او شکنجه کولو په تړاو اسلام آباد ته تللی و، کابل ته بیرته ستون شوی. په سویډن کې د هغه پخوانی ایراني څارنوال محکمه پیل شوي چې ورباندې په 1988 کال کې د زرګونو سیاسي مخالفینو د وژلو تور دی. او سم د خبرونو تفصیل. د بلوچستان پښتون میشتې سیمې کې له عبدالله یو شمېر اوسېدونکي نن د احتجاج په توګه د کوټې او چمن ترمنځ لار د تګ راتګ لپاره تړلې ده. احتجاج د ځای ډلې پښتون قبایلي جرګې لخوا سوی چې غوښتنه کوي د ضلع مرکز دی د ځنګل پیرادیزي پر ځای عبدالله خان شار وټاکل سي. په احتجاج شامل د افغان قومي مونټ مشر احمد خان په دې اړه مشالې ډتول
د 1904 نوې نوټیفیکیشن د مړه سره سره دی چې هغه جلال عبدالله جلا مستقل ضلعي هډکواټر وو او دلته 24 محکمې یا 25 محکمو دفتران جوړ دي. دا دفترانو کې تقریبا هر څه سهولت شته. د هغو سره کم چې کواټرز دي، د استوګنې کم ځایونه دي، دا ګرد ور سره دي.
د کلی عبدالله ډپټي کمشنر طارق جاوید منګل نن مشالې ټول چې دوی له احتجاجانو سره خبرې پیل کړي چې لار خلاص کړي. د ضلع د مرکز پر سر هغه وخت لانجه رامنځته سوه کله چې د جنوري په میاشت کې بلوچستان حکومت کلی عبدالله ضلع په دوو برخو وویشله او چمن ته یې د جلا ضلع حیثیت ورکړ. حکومت ځنګر پیرالیزی د کلی عبدالله ضلع مرکز اعلان کړی دی. د سوات هوټلونو اتحادیه تور لګوي چې د یو سازش لاندې په سیمه کې د سیلګری صنعت ته د زیان رسولو هڅې روانې دي. د دې اتحادیه مشر زید خان پرون مشال ډې ټول چې په تیره یوه اونۍ کې د سیلانیانو د شکولو درې پیښې شوي دي. پرون یوه پیښه د مدینه او دومه بریکوټ په سیمه کې شوي چې پکې شوکمارو په رڼا ورځ د لاهور اسلام آباد څخه ورغلي سیلانیان لوټلې دي. پولیس وایي د دې پیښې په تړاو یې هم پرون درې کسان نیولې دي. څو ورځې وړاندې هم په سوات کې د سیلانیانو د لوټلو پیښه شوې وه چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان سخت نوټس اخیستی وو. د افغانستان هغه پلاوی چې په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د مبینه تښتونې او شکنجه کولو په تړاو اسلام آباد ته تللی و، کابل ته رسېدلی. له رسېدو وروسته د افغانستان بهرنی چارو وزارت د اګست 14 نیټه بیان خپور کړ چې پکې ویل شوي د سفر پر مهال پلاوی له پاکستاني چارواکو سره لیدلی چې هغه ورسره د پیښې په اړه ځینې معلومات او څېړنې شریک کړي. خو بیان زیاتوي چې د پیښې په اړه چې پاکستاني چارواکو کوم متضاد بیانونه ورکړي، د اعلامیې په خبره له بده مرغه دا جواب نه دی ورکړل شوی چې پیښه څنګه وسوه او چا پکې لاس درلود. بیان زیاتوي چې د خپل سفر په لومړی ورځ افغان پلاوی او پاکستانی چارواکي د دوی په هغه غوښتنه سلاسول چې له پیښ سره تړلي ټول معلومات باید د نور تخنیکی ارزون لپاره ورکړي، خو د بیان په وینا له بده مرغه د معلومات له پلاوی سره شریک نسول. د افغانستان خارجه وزارت یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د تښتونې د لاس ترلودونکو د معلومولو، نیولو او په سزا رسولو کار دي تیز کړي. د پاکستان حکومت د دې بیان په اړه لا څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اګست 8 په یو بیان کې ویلي چې افغان پلاوی ته د سلسله علی خیل د مبینه تښتونې په اړه د سوت اکات په اړه معلومات ورکړه او د سرګرو کیمرو ویډیوګانې ورته وښودلې. افغان چارواکي وایي د افغان سفیر لور سلسله علی خیل د جولای په 14 نامعلومه کسانو په اسلام آباد کې تښتولې وه چې ورباندې تشدد کړی سوی وو او څو ساعته وروسته یې پر یو سړک وغورځوله. خو د پاکستان کورنۍ چارو وزارت ویلي چې نوموړی نه و تښتول شوی او دا د پاکستان په نامولو سازش دی. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د امریکا څنګړی استازي زلمی خلزاد نن قطر ته لاړ سي او په دوحه کې له طالبان سره په افغانستان کې دروانو توندو بریدونو درولو په اړه خبرې وکړي. د دې برید په ترڅ کې په تیرو څو ورځو کې وسلو طالبانو د یو شمېر ولایتونو مرکزونه نیولي دي. د امریکا بهرنی چارو وزارت د اګست 9 ویل خلزاد په طالبانو ټینګار کوي چې د بریدونو پر ځای د سیاسي حل لپاره د مذاکراتو لاره خپله کړي. بلخوا د امریکا فوج خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې امنیتي حالات سم لور ته نه دي روان. د دې هیواد دفاع وزارت پنټاګان افغان مشران ننګولي چې طالبان په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربي پرون د افغانستان په اړه سخت اندېښنه وښودله، خو ټینګار یې وکړ چې افغان ځواکونه د بنیاد پرسته وسلوال ډلې په وړاندې د دفاع استعداد لري. په سویډن کې دغه پخوانی ایرانی سرنوال محکمه پیل شوی چې باندې په 1988 کال کې د زرګونو سیاسي مخالفینو د وژلو تور دی. حامد نوري نن د سټاکوم په ځای عدالت کې وړاندې کړ سو په رسمي توګه تورن شو چې په ایران کې په 1988 کال کې کستن لوی شمېر زندانیان وژلي وو. پر هغه تور دی چې 15,000 سیاسي بندیان یې د حکومت په حکم وژلي. د نوري وکیل په وینا موکل یې د 1988 کال په وژنو کې د لاس درلودلو څخه انکار وکړی. د خبرونو پای
خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نو اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به د بلوچستان د کلا عبدالله د مرکز په سر نن الته خلکو احتجاج کړی دی. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي په پیښور کې د محرم لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي.
مونږ ټول جلوسونو کې سیکیورټی انجام کوو. هغه مونږ یو اسپیشل برانچ ته خپل چارې ته مونږ امامیا سکاوټ وایو. امامیا سکاوټ به انشاءالله څونه جلوسونه دي هغه حفاظت وکړي.
په سوات کې په یو ورځ کې د شکمارو لخوا د سیلانیانو د لوټلو پیښې شوې چې له وجې خلک د سیلګرۍ په اړه اندېښمن شوي دي.
بل پولیس لدا پکار چې د کشمیر شروع کی سیاحان ته خپل د پاره ځای په ځای پولیس ودرې د دې خلکو په مخنیو او شی ولې چې کده چې دا واقعګانې کیږي نو مطلب دی چې د سواد سیاحت په ځل به خرابې.
په خبر پښتونخوا کې دا یعنی وای چې رتیر شاوخه یو کال راهیسی ورته تنخواګانې نه دی ورکړل شوی.
د پیدایش په وخت کې چې کم د ماشوم او د مور د دواړو ژوندۍ د بچکولو چې کم تعداد او باغې کې د میډوای په وجه باندې ډیر زیات کمې راغله دي.
دا نو ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د بلوچستان د کلا عبدالله ضلع د مرکز په سر نن کاربندیز دی او د کلا عبدالله سیاتره خلکو د کویټ چمن لوی لار بند کړي او غوښتنه کوي چې د ځنګل پیرلیزې په زید د عبدالله خان د کلا ضلع مرکز وټاکل شي. د سړک د بندیدو له وجې خلک او مسافر له مشکلاتو سره مخ شوي دي. تفصیل د یوب ترین په ریپورت کې.
د پښتون قبایلی جرګې کل عبدالله للوري د اگست په 10 نیټه د کوټ او چمن ترمنځ لوی سړک بند کړل شوې دي چې لامله د ادی وګړو ترڅنګ د چمن او کوټ ترمنځ تک را تک کو کې خلک هم ته مشکلات سره مخ دي. په دې ترڅ کې د افغان قومي موومنت مشر احمد خان څخه د اگست په 10 نیټه او مشالې دوته ول چې په ضلع کل عبدالله کې درې تحصیل عبدالله خان ګلستان او تحصیل دوبندي شامل دي او د دې په منځ کې عبدالله خان راځي ځکه چې ځنګل پیرالیزي د تحصیل دوبندي څخه ډیر لري.
کلا عبدالله ضلع هډکواټر غیر قانوني او ځنګل پرالیزي ته منتقل شوی دی. نو د دې موږ سخت غندنه کوو. کلا عبدالله یو تاریخي مقام لري. د کلا عبدالله د ضلع چې دا غدا یو مشهور او یو نامتو ملي مبارز غازی عبدالله خان د نامه سره منسوب ده. نو دلته په خوا هم د لید اجلیټ کواټر بل د دې د 1904 نوې نوټیفیکیشن د مر سره سره د شاغ اجل عبدالله ضلع مستقل اجلیټ کواټر او دلته څلور وشت موکمې یا 15 وشت موکمو دفتران جوړ دي. دا دفترانو کې تقریبا هر څه سہولت شته. دا غو سره کم چې کواټر دي د استوګنې کم ځای نه دي دا ګرد ور سره دي.
بل پلو ته د کوټ او چمن ترمنځ سفر کوونکي د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی او وای چې حکومت دې دغه ستونزه ژر تر ژره هوار کړي.
د لارې باندې د یوځ بیا د ویني مګنټي کې چې موږ سره مریضان سره دی په ډیر سخت تکلیف کې نه مخته لارسته نه شاته لارسته. موږ ګورمنټ ته دا خواسته چې دا لار ډیر ژر د زر خلاص کړي سره ټاک ته ولاړ یو. زه چمن روان يم چنيان سره دی زنان سره دی د پښتون سره روان يم پر چمن باندې. دلته د غټ شار باندې تکلیف مر موږ برداشتو. مثال موږ زنان سره دی نه د وبو سول ساده یو شی سہولت مونږ د سایه سہولت څنګه نن مروي. لیکن موږ سرکار سره دا خاص کوچ ژر دي د مطالبه حل کې او د مسله دی حل کې د روډ د خلاص.
په دې ترڅ کې مکل د کل عبدالله د ډیپټی کمشنر طارق جاوید منګل سره تماس ونیوي چې په دې ورستیو کې چمن او کل عبدالله د ویلې جوړې شوی وي او د صوبایي حکومت له لوري د کل عبدالله ضلع مرکز ځنګل پیرالیزي ټاکل شوی دی.
ته وو کہتے ہیں کہ جی یہ ہیڈ کوارٹرز نہیں ہونا چاہیے. ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ کل عبدالله ہونا چاہیے.
د کل عبدالله ډیپټی کمشنر طارق جاوید منګل وای چې قبایلی جرګه غوښتنه لري چې هډ کوارټر ځنګل پیرالیزی نه بلکې عبدالله خان ښار دیسی. د دې لپاره احتجاج سوی دی، خو موږ د احتجاج کوونکو د مشرانو سره په تماس کې وو چې زر تر ژره دغه لاره خلاصه کړو. بل پلو ته دوی عدالت ته هم تللی دي او عدالت د تلو وروسته احتجاج اسمانا نه لري. د کل عبدالله د احتجاج په اړه مې چې کله د سیمې سره تړاو لرونکي د صوبایي وزیر زمرک څگزي سره تماس ونیوئ، نو هغه راته وویل چې په ځنګل پیرالیزی کې سرکاري مځکه زیاته ده. همدا وجه وه چې صوبایي حکومت ځنګل پیرالیزی د کل عبدالله مرکز وټاکي.
په ځنګل پیرالیزی کې 1400 سرکاري مځکه پرته ده، نو پر دې بنیاد باندې حکومت چې هغه خپله سروې وکړه او دلته یې جوړ کړه. په کل عبدالله کې هم دا ټول زموږ ورونه دي، زموږ عزیزان دي. دوی بیا دا ویلي چې دا زموږ د عبدالله خان په نامه کل عبدالله ده، نو دا د هډکوارټر جوړ شي. ما غوښتل زما سره اعتراض نشته چې چیرې جوړیږي، خو لیکن دا فیزیبلټي به ګورو چې چیرې مځکه وي، چیرې مین روډ وي، چیرې اوبه وي. نو حکومت په دې بنیاد باندې ویلو چې دا دې ځنګل شي. نو بیا ما ورته وویل چې ورته خپله سروې وکړه، که چیرې هلته مسله نه وي نو هلته جوړېدی شي، خو سو اعتراض نشته. خو دا دی چې د ټولې علاقې څخه پوښتنه کېږي، د ټولې علاقې د مشران په کار دی چې د هرې قبیلې مشران وي، سیاسي پوهان وي، دا سره کښېني او یو فیصله وکړي. خو فیصله د هغه وسو چې په ځنګل کې وي.
دلته خبره د یادونې ور ده چې د بلوچستان حکومت د روان کال د جنوري په میاشت کې کل عبدالله ضلعه په دوو برخو کې بېشلې وه. یوه کل عبدالله او بله چمن جوړ کړه او د کل عبدالله لپاره ضلعي هډکوارټر ځنګل پیرالیزی اعلان کړی.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو سره ورسو د یو بل ریپورت طرف ته. په پیښور کې د محرم د ماتمی جلوسونو د امنیت لپاره ګامونه پورته کړل شوي دي او د لړ کې یو امنیتي پلان هم جوړ شوی دی. د دې جلوسونو حفاظت به له امنیتي ادارو ترڅنګ امامیا سکاوټس هم کوي. دوی به د امنیتي تدابیرو ترڅنګ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره احتیاطي لارښوونې هم عملي کوي. بلخوا د محرم د 2 منټې نه د 10 منټې پورې د 3 ورځو لپاره په پیښور کې د تاجرانو سره د بازارونو په تړلو هم د ضلعي انتظامیه او د دوی ترمنځ خبرې شوې دي. تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د پولیسو د خوا د خپور شوي بیان تر مخه د 10,000 زیات پولیس او نور امنیتي اهلکار به د اشورې د ورځې پورې د ماتمی غونډو او جلوسونو څارنه کوي. د بیان تر مخه د پیښور په داخلي او خارجي لارو د څارنې عمل نور هم سخت کړی شوی دی. د امنیتي ادارو د اغېستل شویو اقداماتو ترڅنګ د امامیا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د اهلي تشریح د ځوانانو د تنظیم لخوا هم هلې ځلې پیل کړې شوې دي او د یاد تنظیم د پیښور ډیویژن مشر سقلین علي وایي د جلوسونو د امنیت ترڅنګ به د دوی د سکاوټس ځوانان د جلوسونو پر مهال د کورونا د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو هم عمل یقیني کوي.
ټولو نه خصوصي حکومت مونږ تنظیم دی، هغه بدایي چې مونږ په ټولو جلوسونو کې سکیورټي انجام کوو. هغه مونږ یو سپیشل برانچ ته خپل چاره ته مونږ امامیا سکاوټ وایو. امامیا سکاوټ ان شاء الله څو نه جلوسونه دي هغه حفاظت وکړي. حفاظت سره سره کورونا کوم ایس او پیز دي هغه به هم فالو کوو، چې هغه کې سینیټایزر دي، ماسک دي، ډیسټنس دي.
په عین حال کې د پیښور د پولیسو ایس ایس پی اپریشنز یاسر اپریدی د اگست په 10 د محرم د لومړۍ نیټې سره سم د پیښور د شیعهګانو په عبادت ځایونو او بیلابیلو بازارونو کې د جلوسونو په روایتي لارو د امنیتي اقداماتو جایزه واخیستله. ایس ایس پی اپریشنز یاسر اپریدی وایي په محرم کې د امنیت یقیني کولو لپاره په خار کې د دپه 1,000 په ناپیس کولو سره ځینې بندیزونه لګولې شوې دي.
پشاور مې ټوټل هماره پاس 62 کې قریب امام بارګاه یې جسمه تقریبا
پیښور کې 25 امام بارګاه دي چې پکې به 600 ماتمی مجلسونه ترسره کیږي. د ډیپټی کمشنر لخوا دپه 1,000 ناپیس شوې ده چې تر مخه یې په موټر سایکل د 2 کسانو په تګ راتګ بندیز لګول شوی او په دیوالونو په لیکلو هم پابندی ده او د مذهب په بنیاد د کرکی خورولو په موادو یا د کرکی خورولو په تقریرونو هم بندیز لګول شوی دی.
یا کوئی ایسی تقریر کرنے پہ پابندی لگائی گئی ہے.
د محرم د 8 نیټې نه د 10 نیټې پورې د 3 ورځو لپاره په پیښور کې د تاجرانو سره د بازارونو په تړلو هم مشاورت شوی دی. خو د تاجرانو د تنظیم مشر ملک مهر الهی وایي د کورونا د وبا په وجه به د روان هفته او اتوار په ورځ بازارونه بند وي او د هغې وروسته به بیا د محرم د جلوسونو لپاره درې ورځې بازارونه تړل کیږي. نو دا ځل به تر 15 ورځو پورې په پېښور کې کاروباري هلې ځلې متاثره وي.
تقریباً پورا محرم سے کم دے پانچ محرم نوالا ہو تر دس محرم پورے کاروباری سرگرمیاں نے کم دیا ڈیر دیا کو متاثر کی.
د پولیس لخوا د خپور شوی بیان ترمخه د کیمرو د لارې به هم د بیلابیلو ماتمی جلوسونو نگرانی کیږي او د دې لپاره د پېښور په کوهټۍ کې یو مرکزی کمانډ دفتر هم جوړ کړی دی چې پکې فایر بریګیډ یا اور وژونکي گاڑی د امدادی ادارو اهلکار او د بمونو ناکاره کوونکي ډلې اهلکار موجود دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دنیا په وجود کې راغل د نشو آغاز شوی دی. په حق طور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي. کس سو اپین سو یا پورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو بیا ډېر بد حالات سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د خبر زلی وګړو او دغه سیاسي او کمی مشرانو الته د اف سی سواکو پولیسو لخوا په کورونو د چاپو د لټون عملیاتو غندنه کړې ده. دوی وایي چې د دې عملیاتو په وخت دغه د کورونو د پردې خیال نه ساتل کیږي. نو باید حکومت یوازې دغه کسانو پر ضد کاروایی وکړي کوم چې حکومت ته مطلوبه وي. په دې اړه بیا د خیبر چارواکو ویلي چې امنیتي ځواکونو باور ورکړی چې په دې لړکې به ځایي مشرانو سره یوه جرګه کوي او دغې اندېښنې به لرې کول کیږي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
په خیبر ضلع کې د اف سی ځواک او پولیسو لخوا په کورونو باندې د چاپو نه پس ځایي ولس سخت عکس العمل ښکاره کړی. د دغې ضلع اوسیدونکي وایي چې امنیتي سرتیر او پولیس د بغیر څه وینا کورونو ته ننوځي، تلاشۍ اخلي او د خپل حفاظت لپاره ساتلې وسلې هم ترې وړي. دوی وایي په کار ده چې کوم خلک ورته مطلوب دي یوازې د هغوی پر ضد کاروایی وشي. د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو مشر مقتدر شاه اپریدی مشال ریډیو ته وایي
دلته ما سره نغټه وسله شته، مخکې د رانه ټوله کړې. یو ټوپک به ما سره وي د خپل عزت لپاره، د خپل ځان د حفاظت لپاره ما دا ساتلی. او ډی پی او ته وایو چې ته د پولیس یې که تا دا کار نشته، تا چې څوک په کار وي چېرته وسله یي موږ دغه علاقې مشرانو ته وایه، دغو ملکانو ته وایه چې تا لیر کړو، خو موږ خپلې بې عزتي تا له نیر کوو چې ته بهر ځای نه راشې او ما د زنانو بې عزتي
سیاسی مشر شوسین شینوار وایي چې د بیګنا خلکو زورولو نه دی ډډ وکړی شي او دوی د امنیتي ځواکونو د دغې عملیاتو سخته غندنه کوي.
بھرپور مزاحمت کړو، هر قسم لار به اختیارو. زه کمانډر صاحب ته دا مطالبه کړم، زه سیکټر کمانډر ته دا مطالبه کړم چې مهرباني وکړي چې بیګنا خلک په دې باندې ماغه کوي. دلته نفسیاتي توګه باندې خلکو دا ماشومان دی اگزیم روان دي، تباہ و برباد هم کړو، کار روزگار خو اسیم دلته نشته دی. نو مخصوص زینه ده دوی وګړي دوی ته چې د کوم ځای یو اطلاعي چې په دغه ځای کې غټه وسله پرته ده، لیا غلغل چکای په هغه ځای کې ناشته سړی په کور کې او نو یسو کې او داسې په لیا په دیوالو کې وزي او لیا داسې په کورو باندې ور نه نوزي. نو بیا د پښتو وطن دی، ان شاء الله چې موږ به د خپل عزت او د پښتو بیا هر قسم حفاظت کړو.
د خیبر ضلع پولیس لخوا په جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د امنیتي ځواکونو سره په شریکه د امنیت په خاطر د خیبر ضلع په بیلابیلو برخو کې د لټون عملیات پیل کړي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو ورته باور ورکړی چې ډېر زر به د دغې سیمې قومي او سیاسي مشرانو سره یوه جرګه وکړي او د دوی اندېښنې به لرې کړل شي. په خیبر ضلع کې دا چاپي او د لټون عملیات په داسې حال کې پیل شوي چې په تېره اونۍ کې په خیبر ضلع کې په دوه جلا جلا پیښو کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په بریدونو کې د اف سي ځواک دوه سرتیري او د پولیسو یو سرتیری او د هغه یو ډرایور وژل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
دا زوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
دا نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو، دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استاسي او د پښتون شورنې غورسنګ یو مخکخ علي وزیر لنیستي اتو میاشتو راهیسي په کراچۍ زندان کې دی. خو د هغه په مقدمه کې زند او د ضمانت د درخواستونو رد کېدل تر پوښتنې لاندې راغلي دي. د پېښور پولیسو د 2016 کال د دسمبر په 14 نیټه د پېښور آرمي پبلک سکول ترهګر برید کې د وژل شوو ماشومانو د شپږم تلین لمانځ غونډه کې تر ګډون وروسته علي وزیر ونیو او چې وروسته د سند پولیسو ته وسپاره. د نوموړي د نیولو پر د پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې مظاهره هم شوې دي. عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي ریپورت کې د علي وزیر د مقدمې د قانوني او سیاسي اړخونو جاج اغست دي.
د کراچی پولیسو د دسمبر پر 8 نیټه په سرابګوټ کې د علي وزیر په ګډون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، محسن داوړ، سنا اعجاز، ډاکټر سید عالم مسید او ځینو نورو پر ضد مقدمه درج کړې وه چې پکې تور لګول شوی وو چې دوی د ریاست او ادارو پر ضد له نفرت ډکې ویناګانې کړې وې. خو په دوی ټولو کې علي وزیر هغه لومړی کس و چې ونیول شو، چې تر دې څو ورځې وروسته پولیسو په اف آی آر کې شامل یو لس نور کسان هم ونیول. د علي وزیر د نیونې پر ضد د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې مظاهرې وشوې او د بشري حقوقو سازمان هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان د هغه په نیونه اندېښنه وښودله او د ده د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د دسمبر په 16 د سورابګوټ د زرګونو کسانو په جلسه کې علي وزیر د قبایلي سیمو او سوات کې د ترهګریزې جګړې په اړه خبرې وکړې او تورې پورې کړې چې د پاکستان فوج له خلکو سره د ده په خبره ظلمونه کړي. هغه وویل چې د دې ظلمونو انتقام به اخلي. د پاکستان فوج تل دغه ستورونه رد کړی او ویلي دي چې د ترهګریزه جګړې پر مهال په سلګونو عسکر وژل شوی دي. هم د دې وینا پر اساس پولیسو د علي وزیر او د غورځنګ د نورو مشرانو او غړو پر ضد د پاکستان قانون لمخې د بغاوت مقدمه درج کړه. د سورابګوټ پولیسو مشر محبوب الهی د اگست پر 16 نیټه مشال لري ټول چې علي وزیر د ریاست فوج، رینجرز او پولیسو پر ضد د وینا کول پر اساس نیول شوی دی. په اف آی آر کې دا تور هم پوری سوی چې ویناوالو خلک د ریاست خلاف راپارولی دي. دا مقدمه د کراچۍ ترګریزت عدالت ته وړاندې سوه. د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنڈپور دا قانوني نه بلکې سیاسي مقدمه بولی چې دا پیدا د علي وزیر د ژغ غلي کول لپاره جوړه شوې ده.
صرف تا ویل چې دا د تقریر کړه دي او دا تقریر چې کړه دي دا تقریر بغاوت دی. نو دا بغاوت پر حضور دا چې د تقریر بعد
د علي وزیر او نورو نیول شوو کسانو وکیل قادر خان ایډوکیټ د دوی په ضمانت د خوشکول لپاره د ترهګری ضد عدالت ته درخواست ورکړ چې په اړه یې د 2021 کال د فروری پر 3 نیټه
فیصله واورول سو. عدالت د علي وزیر پر ضمانت د خوشي کولو درخواست رد او د پنځو نورو کسانو یې منظور کړ. پدې کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچي یو مشر محمد شیر مسید وو. نوموړي د اگست پر شپږمه نیټه مشال ډیرو سره په خبرو کې د ضمانت منظوري په اړه پوښتنه راپورته کړه.
مشتد ضمانت رکھ دے سیم ٹو سیم کیس دے یو ایف آئی آر دے یو دفاع تھی مشتد را دے دتا دینا داخو انتہائی امتیازی
خود سوراب گوٹ دا پولیس و مشر محبوب الہی چی پیدی مقدمہ کی عدالت تا وڑاندی کی جوائی دالی وزیر او نور کسانو پا ویناگانو او کڑنو کی فرقو
دیکھو وہ تمام لوگ تقاریر کرنے
والا ہاں وہ ٹولو کسانو ویناگانی نوی کڑی او بلا خبر دادا چی کچا وینا کڑی ہم دا نو دا حق دا وینا تحریری بنا دا علی وزیر لی تقریر مختلف دا ہم دا وجہ دا عدالت دا علی وزیر ضمانت رد کڑی دے
قادر خان ایڈوکیٹ دا علی وزیر دا ضمانت درخواست سندھ ہائی کورٹ تا یو وڑ او عدالت دا مارچ پر پنځمه نیټه پا دیاڑا فیصلہ خوندی کڑا خو پا اورولو کی دومره زیات وخت واخیست لکه بلای پر ټولنیزو رسنیو د دې ځند په اړه پوښتنې راپورته شوې. وروسته آن د پاکستان د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل مشر عبداللطیف آفریدی سندھ های کورټ ته د مئی پر څلورویشتمه نیټه خط ولیکلی چې پکې د پریکړې د زر اورولو غوښتنه وسوه. تر خط یوه اونۍ وروسته د جون پر لومړۍ نیټه سندھ های کورټ فیصله واوروله او د علي وزیر د ضمانت درخواست رد کړ. د علي وزیر وکیلانو اعلان وکړ چې دوی به علي وزیر د ضمانت درخواستونه ردولو د قضیه سپریم کورټ ته وړي. وکیلانو لا د درخواست جوړولو تیاری کوله چې پر دې مهال پر ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خپاره شول چې لمخې د علي وزیر د مقدمې یو بل اړخ په ډاګه سو. پر ټولنیزو رسنیو د سرچینو له قوله خبرونه خپاره شول چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د جولای پر نومړی نیټه د پاکستان پارلمان امنیتی کمیټي غونډه کې د پیپلز پارټي د مشر بلال بوټو زرداری د دې غشتنی چې علي وزیر د خوشی کړی په جواب کې ول چې که علي وزیر بخښنه وغواړي نو خوشی کوي. خو د پاکستان فوج په رسمي توګه دا نه دی ویلي چې پرشته هم جنرال باجوا داسې څرګندونې کړې وي او کنه. نه هم بلال بوټو زرداری د دې په اړه په رسمي توګه څه ویلي وو. خو د دې خبرې پر ټولنیزو رسنیو تر خپرېدو وروسته پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړ چې د علي وزیر پر ضد د مقدمې تر شا د فوج لاس دی. د غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم د کمیټې په غونډه کې موجود وو او د مشال لیډو ته وویل
د کراچۍ جلسې کې چې کوم تقریر وو هغه دی بنیاد جوړ کړی دی. دی خو مطلب خپل ځان ته یو داسې ایګو دا نه هغه جوړ کړی چې بھائی مونږ باندې بسوک زمونږ سره بسوک د احتساب خبر نه کوي او پاره کې چې خبر کړه وه چې مثال د اولس پتا سو سبا سزا در کوي. زما خبره خیال هغه خبره د دې په طبیعت سړی زیاته خند نه لګېدلې او دا کوم اظهار چې بیا په ان کیمرا میټینګ کې او شو هغه خر ټول ډیټیل مونږ نشو بیانول غوړې کیسه کې روته چې را خبره مطلب اوس چانه پټه هونه ته غوړې ښکارا خبره چې مثال هم د فوج په انټنشن باندې دغه په وینا باندې دا کیس هم جوړ شوی دی. دا دونه وګدم دغه د پرشر د لاسه شو.
خود سرابګوټ پولیسو مشر محبوب الله د فوج پر فشار د مقدمه د جوړولو د تور په جواب کې مشالېډو ته وویل
زه د فوجداري مقدمه په اړه خبره کولای شم. ریاست چې کوم اف آی آر درج کړی دی او د جرم د څرنګوالي په اړه چې مو چالان وړاندې کړی دی په هغه غږېدلی شم. خو تر دې شاته څوک دی زه نه یم پرې خبر.
په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری او د هغه مرستیال وزیر فرخ حبیب سره مو د ټلیفون له لارې د رابطې کوشش وکړ خو بریالي نسو. البته فوج په وار وار د دغه سي تورونو په جواب کې ویلي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه دي هم څوک دوی په سیاست کې ښکېلوي. د علي وزیر په نیولو او زندان کې ساتلو په اړه پاکستان پیپلز پارټي چې په سند کې حکومت لري له سخت تنقید سره مخامخ ده. د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډپور وایي چې د سند حکومت بهر یو خبره کوي خو په عدالت کې دننه بیا د علي وزیر پر ضد دوه دې کسان درولي وي. د ده په وینا که سند حکومت وغواړي نو د قانون 294 مادې لاندې د علي وزیر پر ضد مقدمه بیرته اخیستلی سي. خو د سند حکومت ویاند مرتضی وهاب وایي چې د سند حکومت له مقدمې سره هیڅ کار نه لري. نوموړي د اگست پر شپږمه مچاړې ټول چې اف آی آر درجول د حکومت نه د پولیسو کار دی.
دیکھیے ایف آئی آر جو ہے نا حکومت نہیں کاٹتی ہے. FIR جو ہے پولیس کاٹتی ہے.
ایف آئی آر حکومت نہ درجوی بلکہ پولیس سے کبھی پولیس تر ایف آئی آر مخ کے لالا وزیر اور کابینے سر مشورہ نہ کبھی یو چا شکایت وہ کڑ اور تورے وہ لگا وہ چدا وسیع اور جرم شوائے دے نو دو پولیس و کار دے کارروائی قبل پولیس و ایف آئی آر درج کر اور گرفتاری ہوشوا نو تر دے ورستا دا مسئلہ عدالت حل ولی شی لہ حکومت سر دا واک نوی چی دا زمانت لہ حکم بغیر آغا خوش کری
اس کو وداؤٹ بیل آرڈر حکومت اس کو چھوڑ دے.
دا علی وزیر وکیلان خوشبین دی چی شای سپریم کورٹ با دا آغا دا زمانت درخواست منظور کری. البتہ دانا دا معلومات چی پدیارا با راتون کی اوریدن پا کما نیٹا وی
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر پا پی خبر کی دماسیگر درینی میں بجے شوید عبدالحی کاکڑ نولن خبر نوارو
د بلوچستان پښتون مشتي سیمې کې له عبدالله یو شمېر اوسېدونکو نن د احتجاج په توګه د کوټې او چمن ترمنځ لار د تګ راتګ لپاره تړلې ده. احتجاج د ځای ډلې پښتون قبایلي جرګې لخوا شوی چې پوښتنه یې ده د ضلع مرکز د ځنګل پرلیزې پر ځای عبدالله خان شهر وټاکل شي. د سواد د هوټلونو اتحادیه تور لګوي چې د یو سازش لاندې په سیمه کې د سیلګري صنعت ته زیان رسولو هڅې روانې دي. د اتحادیې مشر زاید خان پرون مشال لیډي تور چې په تېره یوه اونۍ کې د سیلانیانو شوکولو درې پیښې شوي دي. خو د سواد پولیس وایي د دې پیښې په تړاو یې پرون درې کسان نیولي دي. د افغانستان هغه پلاوی چې په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د مبینت شتون یې شکنجه کول په تاسو اسلام آباد ته تللی و کابل ته بېرته رسېدلی. د رسېدو وروسته د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د اګست په لسمه نېټه بیان خپور کړی چې پکې ویل شوي د سفر پر مهال پلاوی له پاکستان چارواکو سره لیدلي چې هغو ورسره د پیش په اړه ځینې معلومات او څېړنې شریک کړي. خو زیاتوي چې د پیش په اړه چې پاکستاني چارواکو متضاد بیانونه ورکړي د اعلامیې په خبره له بده مرغه دا جواب نه دی ورکړل شوی چې پیښه څنګه وسوه او چا پکې لاس درلود. د پاکستان حکومت تازه بیان پاره څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زیمه خلیزاد نن قطر ته ولاړ سي او په دوحه کې له طالبان سره په افغانستان کې د روانو توندو بریدونو درولو لپاره خبرې وکړي. د دې بریدونو په ترڅ کې په تېرو څو ورځو کې وسوال طالبانو د یو شمېر ولایتونو مرکزونه نیولي دي. امریکا فوج خبرداری کړی چې په افغانستان کې د امنیتي حالات ناسم لور ته روان دي. د امریکا دفاع وزارت وایم جان کربی پرون د افغانستان په اړه سخت اندېښنه وښودله خو ټینګار یې وکړ چې افغان ځواکونه د بنیاد پرسته وسلوالو ډلې پر وړاندې د دفاع استعداد لري. په سویډن کې دغه پخوانی ایراني څارنوال محکمې پیلسوي چې ورباندې په 1978 کال کې د زرګونو سیاسي مخالفینو د وژلو تور دی. حامد نوري نن د سټاکهوم په ځای عدالت کې وړاندې کړ شو په رسمي توګه تورن شو چې په ایران کې په 1978 کال کې قصدن لوی شمېر زندانیان وژل دي. خو د نوري وکیل په وینا موکل یې د 1978 کال په وژنو کې له لاس ورلو انکار کړ.
لند خبرونه د عبدالحی کاکړ نوورې د لوس ورزو د یو ریپورت طرف ته د امریکا دفاع وزارت د افغانستان په روان امنیتی وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې افغان امنیتی ځواکونه وړتیاوې لري چې طالبان په وړاندې جګړه مخته یوسي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغان ځواکونو وړتیاوې او پر دې ځواکونو د نړیوالې ټولنې پانګونه تر پوښتنې لاندې راوستې. ویلي دي چې د افغانستان د وضعیت د خرابېدو ملامتي باید په پاکستان باندې
د امریکا دفاع وزارت د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي دغه وضعیت پر سم لوري نه ځي. د دې وزارت ویان جان کربی پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل چې امریکا اوسنی وضعیت ته اندېښنه لري خو افغان امنیتي ځواکونه وړتیاوې لري چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي انکربی د طالبانو په لاس د یو شمېر ولایتونو د ښارونو سقوط ته په اشاره وویل. افغان ځواکونه د خپلو ښارونو او د خپلو وګړو د دفاع مسؤلیت لري او اوس تر ډېرې په مشرتابه پورې تړلې چې په دغه حساس پړاو کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره خپله اراده وښیي. خو افغان چارواکي تر ډېره له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل او له طالبانو د پاکستان د ملاتړ دوام د اوسني وضعیت اصلي عوامل بولي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خاطره لیږل کېدل هغه هم بېساري دي. اوس سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیگل شوی دی. د پاکستان د پوز افسران د غوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتی ځواکونو پر وړاندې جنگي د طالبانو په خوا کې.
دغه راز د افغانستان روان وضعیت یو شمېر افغانان هم هڅولي چې د ټولنیزو شبکو له لارې نړیواله ټولنه دې ته وهڅوي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هشټګ په یوه کمپاین کې چې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل شوی، له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر پاکستان د چې د دوی په وینا په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي ملاتړی دی بندیزونه ولګوي. خو پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو مسؤلیت باید پر دوی وانهچول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل مسله د افغانستان د حکومت ولی او د افغان امنیتي ځواکونو ناکامي ده چې نړیواله ټولنه باید ورته پام وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې قریشی پر افغان ځواکونو د نړیوالې ټولنې د تیرو شلو کلونو پانګونه تر پوښتنې لاندې راوسته او وی ویل د دغو ځواکونو وړتیاوې، روزنه او تجهیزات څه شول او زیاته کړه. دا چې لیدل کېږي دغه ځواکونه د جګړې اراده نه لري او تسلیمیږي، پړی باید پر پاکستان وانهچول شي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف هم پرون ورته خبره وکړه او وی ویل په افغانستان کې اوږده جګړه د پاکستان لپاره یوه بیرونکې سناریو ده. خو وی ویل چې هیواد باید په بیړه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي مسؤل ونه بلل شي. نوموړي دغه راز وویل چې د امریکا متحدو ایالتونو ته پکار ده چې هڅې زیاتې کړي تر څو د افغانستان حکومت او طالبان بیرته د خبرو تر شا کینوي. هغه زیاته کړه پاکستان هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې بیرته خبرو ته ور وګرځي، خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د طالبانو وروستیو پرمختګونو پر دې ډلې د پاکستان نفوذ اپیکه کړی دی. د هغه په وینا ان طالبانو تر اوسه د دوی په غوښتنه د سپین بولډک بندر هم نه دی پرانستی. خو د افغانستان د دولت د ملکچی پلاوی غړي حبیبه سرابي وایي د جګړې په ډګر کې د طالبانو د وروستیو پرمختګونو تر شا د هغوی د سیمه ییزو ملاتړو مرسته ده. نوموړي له الجزیره تلویزیون سره په ملکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د افغانستان وضعیت چې په وروستیو څو ورځو کې چې طالبانو لږ تر لږه د شپږو ولایتونو پر ښارونو ولکه ټینګه کړې دومره خراب شوی وویل دوی طالبان ملاتړ ترلاسه کوي، دوی د سیمې له هیوادونو ملاتړ ترلاسه کوي، دوی زموږ د ګاونډیو هیوادونو او ښایي هم د خلیج د یو شمېر هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري. اغلی سرابی دغه راز په یو ټویټ کې ویلي چې طالبان له یوې خوا وایي چې سولې ته چمتو دي، خو له بلې خوا پر ښارونو پرلپسې حملې کوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي وګړي وژني. د قطر پلازمینه دوحه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پټه په درېدلو خبرو کوربنه ده، نن به د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت د یوې بلې غونډې کوربنه وي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې چې ویل کېږي د افغانستان په مسله کې ښکېل مهم لوبغاړي به نور ګډونوال وي ګډون وکړي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په جلال آباد کې د مدني ټولنو استاذو په نورستان ولایت کې د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د کمپاین مسولین وایي چې پر ټوله شوې مرسته به د دوایانو ترڅنګ خوراکي توکي اخلي او سیلاب ځپلو کورنیو ته به په شفاف ډول رسوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې د مدني ټولنو استازو او ځوانانو د جلال آباد ښار په بیلابیلو برخو کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې خیمې درولي او په نورستان ولایت کې د سیلاب ځپلو کورنیو لپاره مرستې راټولوي. دوی وایي له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستو په پار دا ډول کمپاینونه ترسره کړي وو او اوس یې د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې په هدف پنځه ورځنی کمپاین دوام لري. د سید زرولی مامونزی په نوم یو تنفال د اګست په اتمه نیټه مشال راډیو ته وویل
نن څلورم ورځ دا چیات کمپین په پنځه ورځ دوام لري. د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ د مردیش د سیمې هغه اوسیدونکو چې سیلابونه ځپلې دي زمونږ یوازینی هدف همدغه دی چې د هغوی مالي ملاتړ او د هغوی لاسنیوی.
د یاد کمپین ځینې مسؤلین وایي هڅه کوي چې د مرستو راټولولو لړۍ پر جلال آباد ښار سربیره ولسوالیو ته هم وغځوي. د دې کمپین یو تن مسؤل رحمت الله سلطان وایي
پیغمبر سلام فرمایي چې تاسو غوره انسان او بهتر انسان هغه څوک چې بل چا نه لاسنیوی وکړي. نن نورستان ولایت باندې دا مطلب غم راغلی دی، هغه د غم په ټغر ناست دي. نو دا یو بل مسلمان ته پکار دی چې دوی سره مرسته او کومک وکړي. نو موږ ننګرهاریانو باندې غږ کوو، لکه مخکې موږ خیمې مختلفو ځایونو کې مختلفو ولسوالیو ولایتونو لپاره والي وو. ننګرهاریان د کور ودانې ننګرهار نشته سیمو خلکو موږ سره کومک کړی، موږ د دې مرسته هغې ته خوبه رسولی ده.
ولسي خلک هم د سیلاب ځپلو کورنیو ته د مرستو راټولولو کمپاین ستاینه کوي او پر شتمنو خلکو غږ کوي چې د نورستان له سیلاب ځپلو د خپل مرستې ونسپموي. د امید وصال په نوم یو تن مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
ډېر ښه فرصت دی دا وګړو لپاره، همدغه صدقه ده، ځکه چې موږ هېواد کې جنگ روان دی، زموږ هېواد ورځ تر بلې په جنگ کې سوځول کېږي، باید موږ خپل صدقه وکړو، د عامو خلکو لپاره یو ښه فرصت دی.
د ذکر وړ ده چې د جولای په 28مه د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کلي کې سیلابونو له 200 څخه زیات کسان مړه کړي وو او د میردیش په نوم کلی 90 سلنه ویجاړ کړی وو.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د افغانستان په ډیرو جګړه ییزو سیمو کې چرته چې طالبان ولکا ټینګه کړې، ګڼ شمېر قیدیان آزاد شوي دي. قسم افغان حکومت یې په اړه څه نه وایي، خو طالبان وایي له یادو زندانونو دی 2500 قیدیان تښتېدلي دي. خو د جګړو په ترڅ کې د قربانیانو کورنۍ وایي د خپلو کورنیو د غړو وینه نه بخي او دولت باید د آزاد شوي قیدیان بیرته ونیوي. له بل خوا د بشري حقوقو ځینې ریوال بنسټونه له زندانونو د قیدیانو تیښته او ناقانونه خلاصون د بشري حقوقو سرغړونه بولي. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په دې وروستیو کې په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي، له زندانونو ډېر شمېر بندیان آزاد شوي دي، خو دې کار د قربانیانو کورنۍ غوسه کړي او د عدالت غوښتنه کوي. سپینګیری سرمالم جان محمد د وزل سوی 29 کلن واسی الله پلار چې د جلال آباد ښار اوسیدونکی دی، وایي شاوخوا 15 میاشتې مخکې ناپیژنده وسلوالو یې زوی په ډز ووازه. جان محمد وایي که څه هم دولت یې د زوی د قاتلینو د نیول کېدو ورته ویلي و، خو نورې ورسره هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. جان محمد ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې له زندانونو تښتېدلي بندیان باید بیرته ونیول سي.
ہر قیمت سے ہر قیمت سے دولت
کلان بشرمال بیا د امنیتی ځواکونو په لیکو کې دی. دای نږدې یو میاشت وړاندې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې سخت ټپي سوی او ټینګار کوي چې دولت د بندیانو له مسلې سره په احتیاط چلند وکړي. دای اندېښمن دی چې له تښتېدلو بندیانو سره به د وسلوالو مخالفینو لیکې لا پیاوړې او جګړه به نوره هم وغځېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې چې د طالبانو په لاس سقوط شوي، د زندانونو د ماتېدو راپورونه ورکړل شوي دي. طالبان هم دا موضوع نه ردوي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې هر ولایت ته د دوی په رسیدو سره لا لوړاندې د زندان محافظانو خپله دنده پرېښي وي او تښتېدلي وي. نوموړی وایي بندیان هم خپله وتلي وي. د ښاغلي مجاهد په خبره دوی نسي کولای په روان جنگي وضعیت کې خلک بیرته ونیسي او زندان ته یې بوځي. مجاهد د یادو تښتېدلو بندیانو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ممکن 2500 ته شمیر ورسیږي، چې په دې کې نیمایي ممکن جنایي بندیان هم وي. تر 1500 کسان زموږ بندیان دي او ممکن تر 1400 امنیتي کسان هم وي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت اړوند ادارو نظر هم واخلو، خو زموږ له بیا بیا اړیکو سره سره یې ویاندویانو او مشرانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د بشري حقونو ځینې نړیوال بنسټونه له زندانونو د بندیانو تیښته او ناقانونه خلاصون له بشري حقونو سرغړونه بولي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د مشرتابه بورد غړي ماهر مومن ازادي راډیو ته وویل چې له زندانونو د بندیانو تیښته د قربانیانو کورنیو لپاره د عدالت نه پلي کېدو لامل ګرځي.
دا چې طالبان مناطق لاندې کوي او داغې له کبله بندیان تښتي یا هم د دوی له خوا به نا ازادېږي، دلته دغه مسله رامنځته کېږي چې د هغوی فامیلونو ته هغه حق چې دوی لري هغه نه ورسیږي، حق نه پځای کېږي. نو دا ښکاره د بشر د حقونو څخه سرغړونه ده.
ښاغلی مومند وایي حکومت ته پکار ده چې د دا شان زندانونو امنیت دی خوندي، او که دا چاره ناشونې وي نو بندیان دی هغو ځایونو ته انتقال کړي کوم کې چې د دولت تر ولکې لاندې دي، چې په خبره یې هم بندیان خوندي پاتې سي او هم د رڼو محاکمو په ترڅ کې د خپلو اعمالو سزا ورته ورسیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان په خوست ولایت کې مشت وزیرستاني کډوال وای چې دوی سره کېدونکې مرستې لګي دي او د کورنۍ او اړتیاوې نشي پوره کولې. دوی سیاتوي په وزیرستان کې د چلغوزیو فصلونه رسیدلي او دوی ته د اجازه ورکړل شي چې خپل فصلونه راټول کړي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل نه.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په ګلان کېم کې مشت وزیرستاني کډوال د مرستو له لګوالي او بیکارۍ شکایت کوي او غوښتنه کوي چې افغان حکومت او مرستندوی بنسټونه دې ورته پاملرنه وکړي. د وزیرستانیو کډوالو یو ملک عمر خان مشال راډیو ته وویل دوی ته د اجازه ورکړل شي چې خپلو سیمو ته ستانه شي او که اجازه نه ورکول کېږي نو دوی ته د مرستې زیاتې شي.
بدانه چې تاسو د اقوام متحده نه پاغل یار تاریخ غوړو چا کیم د مو کډول ته پتلل دی پدوا سره او تلاس ک اوله اس ک لار به تخلصا کړی دو چې نوی متا د داس مراستا جاری کو د لوکا کی د 2000 ریپي ور کوي پامیاس مترو له دونه ور کوي په کیم ګنا بندې ځنی ولایې هه مدا کوم دل وژ مړ کیږي زبې تا پسار کړه پتا نه جتا مظاهره وکم او وسخه جلوس وکم.
وزیرستاني کډوال چې ډیری د غرایز سیمو وسودن کړي دوی د زنغوزي ونی لري چې لشپا او کلون راهیسی نه دي توانې دري خپل د زنغوزي فصلونه راټول کړي.
مونږ هم شاهدین دا د شمالي وزیرستان تحصیل د داخل زوی سرګي سیمه سره زما تعلق تا او د میشه د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه ده چې د تیر شپې کولینا د میشه کوم د زنغوزي فصل دا اغه زکات اساس زیا شو د شپې کول په تیرول سره اوس د میشه پاکستان حکومت دا مطالبه بادو چې څمرا زر کې دایشي یعنی 25 ورځې پاتې دي د فصل تنور د ازمه کې تاسو ختم کیږي چې دا د غلیار خلاصا کو او خپل سیمه ته د چلغوزي د فصل د پورا انټری وشي.
د وزیرستاني کډوال د نورو ستونزو ترڅنګ بیکاری هم هغه مشکل دی چې په ځنګل د ول ځوان کهول ورڅخه زوري کی. وزیرستانه ځوان خلیل پیراخیل وایي
دلتا د بکورې ژوند تر بی هلته میش دلتا ستونه په دادو چې په وزیرستان کې کیمیکات یی دین زکه دی اخر سوي پیسې غدینارتي په ملدارو خلکو باندې خرځوي پیسې غدینارتي میش یا غ پیسې په کال کې په نیم کال کې بیا ختم کی چې څکولا دوا درې کول انرا په میش د 10 13 شي میش په وزیرستان کې زکه ټوله وبایلی خو یو شایونه شرکو ته میجو داد ځوانون د غاس پته شي.
په ګلان کېم کې د خوانزي او سرخون کې عبد الله وزیرستاني وایي د مارچ لیو درشمې د کېم د خوانزي قرارداد ختم شوی او اوس زکون کې په یو بل ځای کې بیکاره ګرځي.
سه اورا چې کې موسسه د انرسي میش میټینګونه سره وکړل د میشتایي چې میش قرارداد د سره کې توس سره خو تر وسه پرې د انګر شری شوی د میش سره د قرارداد نه دای کړای نو د مو دا غشتنه دو نره موسسه نه د انرسي نه چې د مشمون چې دی دغه به تعلیم اگرځي د کوشش وکوي موږ سره بیا قرارداد وکړي دغه میر چې کوم بچون دي دغه تعلیم د جاری وسوي.
روغتیایی کارکونکو ایزابت شاه حقیقی وایي د ولسوالۍ روغتیایی مرکزونو ته د کورونا واکسین ورول شوی خو ګلان کيم کې چې د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ پکې میشته دي د زیاته د کورونا واکسین نه دی ورول شوی. بلوري ته د خوځ دی والی وایان طالب منګل وویل د کورونا واکسین د لګولو پر وړاندې ستونزه نشته او وزیرستاني کډوال هم کولای شي خپل نږدې کلینیکونو کې د کورونا واکسین تطبیق کړي. نو موري زیاته کړه
د ګلان پندغالي اوسیدونکو ستونزو او د غوښتنو ته د رسیدنې په موخه اړوندو ادارو او مرستندویه ادارو سره معلومات شریک شوي دي. ولایتي اداره دوی سره همکاریو ژمنو او د کار پیدا کولو په برخه کې ژمنه ده او انشاءالله چې په راتلونکي کې به یو شمېر مرستې چې د نړیوالو ادارو لخوا برابرې شوي دي دوی ته په واک کې ورکړل شي.
د خوست دی والی ویان زیاتوي د کډوالو چارو ریاست ته لارښوونه شوې چې د کډوالو ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په خوست کې دا مهال د وزیرستانیو کډوالو تر 2000 ډېرې کورنۍ میشتې دي.
په سواد کې په یو ورځ کې د سیلانیانو د لوټلو دوه پیښې شوې دي چې په کې له سیلانیانو پیسې موبایل او د سرو زرو کالي اغستل شوي. په سواد کې د سیلګرۍ له سنه سره تړلي خلک وایي چې دا پیښې د سواد سیلګرۍ بدنامول لپاره د یو سازش تر لاندې کیږي. بلخوا بیا پولیسو ویلي چې په دې تور یې درې کسان هم نیولي دي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سوات په مدین او بریکوټ کې د دوه غړو شپږ سیلانیان په ډګه ورځ په جدا جدا پیښو کې شوګمارو لوټ کړي. د لاهور سره تعلق لرونکي د لوټ شوي سیلانیانو ګاډي ډرایور محمد اعظم مشار ډېډي ته ویلي چې د مدین قندیر سره دوی ګاډي درې تنان ودرول او د سره په ګاډي کې دولس تنان ول چې پکې ښځې او ماشومان شامل وي. گاڑی چابی ورکا گاڑی دولس دیالس موبایل سلکلی واغستر. په سوات کې په دواړو پیښو د سوات هوټل اسوسییشن صدر حاجی زاید خان وای چې د سوات سیلګری د یو سازش تر سولې لاندې تباه کیږي.
نو ټول ناول خبره خدا ده چې په سوات کې د ځمکو قیمتونه ډېر مخکې روان دي. د یو نیم کروڑ نه بره کانال ته ځمکه ورسېده. یو خدا قیمتونه واپس راغورځول دي. دویم دا د خلکو د سیاحت ته په کم وده ورشوي ده، دا وده ختمول دي. نو زما په خیال خو دا د یو منظم سازش ته پلان دي. دلته کې بیا اړې ګړې شروع کیږي چې اول دا گزار وس په سیاحانو دی، بیا په عام دکاندارانو خلکو دی، بیا د دین وروسته بیا پولیس به ټارګټي، بیا به نور څوک سره کی.
بلخوا د سواد ځای خبریال شیرین زاده چې په سیلګری زیات راپورونه جوړوي وای چې دې مخنیوي لپاره حکومت ته پاملرنه پکار ده.
پکار ده چې حکومت په دې حواله سره کوټلي ګامونه پورته کړي او سیاحان له هدایت ورکړي چې هغه به ځای ځای نه ودرېږي. او مطلب دا ده چې دا وته وای چې تاسو دوه کسان یا درې کسان یا هغه تاسو ودرې نو بالکل وته مو ودرېږي. بل پولیس له دا پکار چې د کشتونو شروع کړي، سیاحان تحفظ د پاره ځای په ځای پولیس ودرې، د دې خلکو به مخنیوي وشي. ولې چې کده چې دا واقعیاګانې کیږي نو مطلب دی چې د سواد سیاحت به ځل بیا خرابېږي.
د سواد پولیس ترجمان موین پیاز وای چې پولیسو په دغه لړ کې مقدمه درج کړي او په لوی کچه تفتیش روان دي. هم په دې میاشت کې د اگست په سلورم نیټه کوز دیر په حدود کې د پولیسو او کیسر د کوستر اتل سیلان لوټ شوول چې ورسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په کې د سیمې پولیس او انتظامی مشران د څوکۍ څخه ډر کول حکم جاری کړو. د سواد په پیښو تر دې دمه د صوبایي حکومت لخوا څه قسمه بیان نه دی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اور یدن کو مشال ریڈیو تاثر د نیاز احمد خان رپورٹ مورد د مشال ریڈیو خبرونه تاسو زم په ویب پانا په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم اوریدل شي.
سندر خو جن دے او جن سندر را
خو اس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایوارڈو نا ملاو شری دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر منت با غوت ارکوت
پر هر چه سربیرا حال زلے روانی دی. ڈلے ڈلے جوانانو هم هنر تا مخکڑی
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا هنر لارد دا تشدد نمیری لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
په خبر پختونخوا کې کمیونټي میډوایفز یا د صحت محکمې لخوا روزل شوې دا یعنی وای چې تیر شاوخوا یو کال راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. دوی هم دا راز وای چې زیاتره یې د غریبو او بې وس کورنیو سره تعلق لري او د تنخواګانو نشتوالي له وجې له مالي مشکلاتو سره مخامخ دي. د دایانو له حکومته غوښتنه کړې چې د تنخواګانو د ورکولو تر څنګ د دوی نوکریانې مستقل کړل شي. هلته چارواکي بیا وایي چې د دایانو د تربیت وروسته دوی ته د تنخواګانو ورکولو درې کلنه منصوبه وه چې سر تر رسیدلی او نور بدوی په شخصي توګه خپل کار پر مخ وړي. تفصیل د شبیر احمد جان نه.
دا صحت محکمې دغه تربیه شوې د دیانو صوبایي مشره صداقت مشال لیړو ته وایي چې په سختو حالاتو او کم وسایلو کې دوی د صوبې په وروستو پاتو سیمو کې کارونه کوي. خو د تیرو لسو یولسو میاشتو راسې د حکومت لخوا تنخواګانې بندې شوې دي.
د پوره کې پی کې په ستا باندې مسله ده، د یو ډسټرکټ د یو ضلع مسله نه ده. ډېرې خویندې داسې دي چې په غرونو کې په دیهاتي علاقو کې لګیا دي کارونه کوي، د بیمار هغه ذمواري کد مور وی کد بچی وی کد نور دغه وی هغه بخپل سره غست وی زمونږ په هاسپټل کې ڈی ایچ ایل آر ای کې چې کومه ډیلیوریز د نرسانو او د ډاکټرز ترمنځ کیږي او سہولیات کې دن نه کیږي، هغه زمونږ د خويند لګیا دي په دغه غرونو کې په یک سر باندې کوي.
نو موږ جاته وی چې خپل هم د کور ټوله ذمہواری د دې په سر دی او ډیره ګرانه ده ورته.
زما بابا وفات شوی دی، زما په کور کې بیمار مور ده، زما په وګو باندې زما د کور ټونه ذمہواری ده.
نوشین مهک چې هم دغه سازمان سینر نائب صدر ده وایي چې حکومت دوی د دې لپاره اخستې او تربیه کړې وي چې د ماشوم د پیدا کېدو په وخت د مور او د بچي د مرګ کومه شرحه ده هغه راکمه کړي.
د پیدایش په وخت کې چې کم د ماشوم او د مور د دواړو زندگی د بچکولو چې کم تعداد او باغې کې د میډوای په وجه باندې ډیر زیات کمې راغلې دي، نو فقې کې چې زمون کم اهم رول او فقار چې زیات اهمیت دوی مونږ ته راکړي، نو د اغې د دې دومره ڈیوٹیان اسکول باوجود دا 10 منت نا 11 منت زمون کو سٹارٹ تے چھ زمون کا سٹیپ اینڈ بند دے نو دا کم انصاف تے.
دا اگست پا وما دا خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا عوامی نیشنل گن دا غڑ لخوا دا حکومت نا پدیڑا جواب ہم غخت شیو ولی پدی اخلا مشا لیڈو. دا خیبر پختونخوا دا صحت محکمہ سیکٹری سید امتیاز علی شاہ نو پختل نو ہغی مشا لیڈو تے ویل چھ دا دا درو کال منصوبہ وا او دا ہغی غرض دا دوی تربیہ کول او پخپل خپو ادرول وو.
میڈ فائیو جو ہے وہ تین سال کا ایکسپیرینس، جتنا تین سال تک ایکسپیرینس ملنا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی ارننگ کر دی.
تاسدا چی کمیونٹی میڈ وائفز یا دغه تربیه شوی دیانی د دوی دا درې کلنې منصوبه وا، درې کال پورې دوی ته میاشتنې وظیفه ملاوي ده او د هغې وروستو دوی په خپل ځان له د خپل کار د لارې ګټه کول وو او د هغې ټولو درې کاله پوره شوي دي او وظیفه یې هم بنده شوې ده او د تنخواګانو اړه څه خبره نه وړاندې وه او نه بیا او دا څه نه ختمېدونکې منصوبه نه وه، بلکې له دوی روزنه مو داسې وکړه چې په خپل خپو ودرېږي او ځان له ګټه وکړي او دوی د صحت محکمې ملازمین خو نه دي. خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې تربیه شوې دیانې وایي د صوبې په 15 ضلعو کې په کلیوالو او لرې پرتو سیمو کې خوش سفر لسوه دیانې د 13-12 کالو راسې کار کوي. دوی وایي د پیدایش په وخت د مور او د بچي د مرګ شرحه د دوی د کار په وجه ډېره راکمه شوې ده، خو بیا هم د دوی نه نوکرۍ پخې دي او نه ورله اوس تنخواګانې ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چار شنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه،
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخې په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو. اور ادن کو دخبرونی پاخر کے وسلبیا دا بلحی کا کرنا لینڈ خبروں نہ
د افغانستان پښتون مشتي سیمې کې عبدالله یو شمېر اوسېدونکو نن د احتجاج په توګه د کوټې او چمن ترمنځ لار د تګ راتګ لپاره تړلې ده. احتجاج د ځای ډلې پښتون قبایلي جرګې لخوا سوی چې غوښتنه کوي چې د ضلع مرکز دی د ځنګل پرالیزي پر ځای عبدالله خان شار وټاکل سي. د افغانستان حکومت د جنوري په میاشت کې افغانستان حکومت کې عبدالله ضلع په دوو برخو ویشلې وه او چمن ته یې د ضلع حیثیت ورکړی. حکومت ځنګل پرالیزي د کل عبدالله ضلع مرکز اعلان کړی و. د سواد هوټلونو اتحادیې تور لګولې چې د یو سازش لاندې په سیمه کې د سیلګري صنعت ته زیان رسولو هڅې روانې دي. د اتحادیې مشر زید خان پرون مشال لیډو ته وویل چې تېره یوه اونۍ کې د سیلانیانو شکولو درې پېښې شوې دي. د سواد پولیس وایي د دې پېښ کتړاوې پرون درې مشکوکو کسان نیولي دي. افغانستان هغه پلاوی چې پاکستان کې د افغان سفیر د لور د مبینات شتونی او شکنجه کول په تړاو اسلام آباد ته تللی و، بیرته کابل ته ستون شوی. د رسېدو وروسته د افغانستان بهرنیو چارو وزارت نن بیان خپور کړی چې ټول شوي د سفر پر مهال پلاوی له پاکستان چارواکو سره ولیدل چې هغه ورسره د پیښو په اړه ځینې معلومات او څېړنې شریکې کړې، خو زیاتوي چې د پیښو په اړه چې پاکستاني چارواکو کوم متضاد بیانونه ورکړي د اعلامیې په خبره له بده مرغه دا جواب نه دی ورکړل شوی چې پیښه څنګه وشوه او چا پکې لاس درلود. د پاکستان حکومت د دې بیان په اړه راڅرګند ویلي ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی فیضزاد نن قطر ته ولاړ شي او په دوحه کې له طالبان سره په افغانستان کې د روانو توندو بریدونو درولو په اړه خبرې وکړي. د دې بریدونو په ترڅ کې په تېرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو د یو شمېر ولایتونو مرکزونه نیولي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د اګست په نهمه وویل فیضزاد د طالبانو ټینګار کوي چې د بریدونو پر ځای د سیاسي حل لپاره د مذاکراتو لاره خپله کړي. پر خدای امریکا فوج خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې امنیتي حالات ناسم لور ته روان دي. د غیواد دفاع وزارت پینټاګان افغان مشرانو ویلي چې طالبان په وړاندې خپل واک دفاع وکړي. په سویډن کې دغه پخواني ایراني څارنوال محکمه پیسوي چې باندې په 1988 کال کې د زرګونو سیاسي مخالفینو د وژلو تور دی. حامد دوری نن د سټاکهولم په ځای عدالت کې وړاندې شو.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شئ. دې سره مونږ ټول ته اجازه ترا کې د خپل فرمان.